شي. دا مشال ریډیو دی. د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتېرو په یوه قافله برید شوی دی. دوه امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په پېښور سره نږدې بډبېره کې هم یو نښته شوې ده. په کوټه کې د ډاکټرانو د هړتال حال لرو. د دې ترڅنګ افغانستان قبایلي سیمې او د نړۍ به هم په پام کې ده. او ونی د خبرونه د باختر ستوري به د باز محمد عابد له خولې واورئ. اول ورزو اسرار علم مومنتا خبرونه کورو.
لومبه د مهم خبرونو لندیز. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتېرو په قافله بمی بیچ شوی. د خیبر جنسې په باړه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او څلور کسان ژوبل شوي. او اسرائیلی پوځ نن په پنځم ورځ هم په غزا کې د حماس ډلې په اهدافو بریدونه کړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتېرو په یو قافله بمی بریچ شوی دی چې پکې دوه سرتېري وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. د چارواکو له مخې دا پیښه د شمالي وزیرستان په میرلی بای پاس سړک باندې شوې. امنیتي سرتېرو هم ځوابي کاروایي کړې خو د مخالف لوري څخه قسمه د مرګ ژوبلې په اړه کوم خبر مخې ته نه دی راغلی. د پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان جندالله ګروپ پر غاړه اخیستی. یاد دې وي چې په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ د پوځي قافلو د تګ راتګ په موقع کرفیو وي. د خبر ایجنسۍ په باړه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او څلور کسان ژوبل شوي دي. د خبر سرکاري چارواکي وایي تېره شپه د باړې په فورټ سلوپ کیمپ باندې د وسلوالو لخوا په یو راکټي برید کې یو امنیتي سرتېری وژل شو. بلخوا په سپاه سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولۍ د راپریوتو په نتیجه کې دوه ماشومان او دوه مېرمنې ژوبل شوي دي. یاد دې وي چې خبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان دي. همداراز د خبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي پرون د جمرو د شاکس سیمې نه ناڅرګنده وسلوالو د خاصدار ځواک یو صوبېدار او یو سپی تښتولی دی. د پېښور په کلیواله سیمه بډبېره کې د پولیسو په یو ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې څلور پولیس والا ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې پېښه د بډبېرې په کګواله سیمه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې پولیس په یو ګاډي کې د معمول په ګاش باندې و چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې. په پېښه کې د پولیسو یو سب انسپکټر هم ژوبل شوی. ټول ژوبل پولیس د علاج لپاره لیډي ریډنګ هسپتال ته وړل شوي. په بلوچستان کې د ډاکټر سعید د تختمنې پر ضد د ډاکټرانو لخوا په سرکاري هسپتالونو کې هرتال لا هم روان دی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی د هرتال ختمولو غږ کړی. د دې صوبې ځوانان ډاکټران وایي دوی هم په دې احتجاج کې له مشرانو ډاکټرانو سره ملګري دي. د ینګ ډاکټرز اسوسیشن مشر ډاکټر سمد مشالیډو ته صدا سویل.
فلحال دلته داسې شورتال جوړ شوی دی د ډاکټرانو هغه ډاکټر سعید صاحب چې هغه سوی دی د هغې په متعلق اوسي. ډاکټر سعید صاحب د پورن هغه ریاسي نو موږ بیا یو وارده کیندنې ورکولو شو. ینګ ډاکټر د پی ایم ای سره په دې سلسله باندې سل په سلو سره دی.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی ویلي که په څلیښتو ګینټو کې ډاکټرانو هرتال ختم نه کړو نو پر ځای به یې نور ډاکټران ولګول شي. یاد وي چې ډاکټر سعید د روان کال په اکتوبر میاشت کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان له سریاب سړک څخه تښتولی وو. تاسې د مشالې دونه خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د سولې د عالي شورا د لوړ رتبه وفد وروستی سفر مثبت بللی دی. د ولسمشر د دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې حامد کرزي تېره ورځ د سولې د عالي شورا له غړو او لوړ رتبه افغان مقاماتو سره غونډه درلوده او له پاکستاني مقاماتو سره یې د سولې د پروسې په باب د افغان پلاوي د خبرو په جزئیاتو بحث وکړو. د سولې عالي شورا وایي پاکستان د دوی په غوښتنه یو شمېر طالب مشران خوشي کړي دي. اسرائیلی پوځ نن په پنځم ورځ هم په غزا کې د حماس په اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیلی پوځ وایي تېره شپه یې په بریدونو کې د حماس ډلې یو هیډکوارټر هم په نښه کړی. اینی شاهدین وایي په دغه ودانۍ کې موجود د القدس سیټلایټ چینل ته هم زیان رسیدلی. دا په داسې حال ده چې په قاهره کې د عرب لیگ د وزیرانو په غونډه کې پر دې اتفاق شوی چې په روانو 48 ګینټو کې به غزا ته خپل یو پلاوی لیږي. د لیگ مشر نبیل العربی با د وفد مشري کوي. د عرب وزیرانو د اسرائیل خوا په غزا کې په حماس وسلوالو د هغوی پر ځینو بریدونه غندلي دي او له فلسطینیانو سره یې د مضبوط ملاتړ څرګندونه کړې. غزا ته د وفد لیږدولو پریکړه وروسته له هغې شوې چې د مصر ولسمشر محمد مرسي ویلي چې هغه د اسرائیل او فلسطین دواړو خواوو سره په رابطه کې دی.
هناك مساعي حثيثة عبر قنوات التواصل.
نموله وای وس محل د فلسطین او اسرائیل دوه خو سره د رابطو په وسیله ډیر زیات هلي ځلې روان دي او دا سه اشاره په نظر راځي چې ډیر زر بعد دوه خو ترمنځ دزبندي وشي. خو دې باوجود موږ سره څه ضمانت نشته چې دا خبر یقیني کړي چې جنگ د غزا موثره او د قسمه جریات کل هم د سیمې خلک د امن او ثبات پر لور بوتلې شي. د اسرائیلی پوځیانو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ ځنخته د تیرې شروع په ورځو وروسته له هغې شروع شوې چې د حماس لخوا د راکټي برید په ځواب کې د اسرائیل لخوا په حمله کې د حماس پوځي قومندان احمد الجبار ووژل شو. په ترکیه کې د کردانو د کارګرانو یا پی کی کی ګوند زنداني مشر په خپلو سلګونو قید پلویانو غږ کړی چې خپل د لوږې هړتال ختم کړي. د ترکیې په جیلونو کې بند د پی کی کی سلګونو غړو له څو اونیو راهیسې په دې هیواد کې د کوردي ژبې لپاره د زیاتو حقونو له تنهایي څخه د خپل زنداني مشر عبدالله اوجلان د راویستو په خاطر د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اوریدو چې اسرار علم محمد وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په شمالي وزیرستان او پیښور سره نږدې د امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. راپورونه پرې لرو. په کوټه کې ځوانانو ډاکټرانو هم د نورو ډاکټرانو سره په هړتال کې د یووالي اعلان کړی دی.
پی ایم ای بلوچ ډاکټر کورم چونکی هغه د احتجاج شو کړو موږ دغه غیر مشروط حمایت اعلان کړو. نو موږ دا یو ورده کیندنی وکول شاید د خلکو داسې پوزن جوړ کړو چې یو ډاکټر د پی ایم ای سره نه دی.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په دغه هیواد کې جګړه کې ښکېل ډلې د بشري حقوقو خیال نه ساتي.
تر اوسه پورې د بشري حقوقو نهادونو غوښتنو ته مثبت ځوابونه ټول خواوو نه دی ویلي. وخت وخت باندې دې ژمنې کوي.
ادبی او کلتوري خبرونه د باختر استوري کې به په کابل کې شوې د یوې غونډې حال ووري.
ټول افغان ولس او ستیره پښتون ته د دې پاسه درې لسیزو جنگ کې د ډول ډول ناخوالو او د ژوندانو په هر برخه کې د سختو ستونزو او کړاوونو سره ناس او ګریوان دي.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستل او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د شمالي وزیرستان میرلی بای پاس سړک باندې د امنیتي سرتیرو په یو قافله ریموټ کنټرول بمی برید شوه چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او و نور جوبل شوي دي. د پیښې پراته تحریک طالبان پاکستان جند الله ډلې په غاړه اخیسته. نور تفصیل د همکار راکئ.
دا شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او دغلطه د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو توې په داسې حال کې چې نن سهار د شپږو بجو نه د شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې ګرځبندیز لګیدلې او د امنیتي سرتیرو قافلې یو بل سیمه ته تګ راتګ کوي. د امیر علی بای پاس سړک باندې د وسلوالو لخوا خخ کړي شوی ریموټ کنټرول بامی 14 سره د امنیتي سرتیرو قافله مخامخ شوه چې له امله یې د قافلې په یو ټینکې اور ولګېدو. د امنیتي سرتیرو ذرایع وایي په دغه 14 کې دوه سرتیري مړه او اووه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې د هلیکاپټر د لارې د بنو سی ایم ایچ روغتون ته انتقال کړي دي. دوی وایي د غلطه امنیتي سرتیرو د ډیر وخت پورې ځوابي کاروایی کړي او خواوشا سیمو کې یې ډزې وکړي. خو د مخالف لوري نه د څه مرګ ژوبلې راپورونه نه دي راغلي. مشال ریډیو چې کله د غلطه د ځایي خلکو سره خبرې وکړي نو ځایي کسانو چې نه یې غوښتل خپل آوازونه نشر کړي وی ویل چې د ډیر وخت پورې په نخښه شوی ټینګ باندې اور لګیدلی وو او وخت په وخت به پکې چاودنې کېدلې. دغلتا آزاد سرچینو هم دمړوش میرا دوا او جو بلشوش میرا او خود لیدا بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان جند الله گروپ احمد الله مروت رسنیو ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون کړي او د دې پیښې پړای په سر اخستی دی. دوی دا هم ویلي چې سمود وړاندې په میر علي کې احمد خان بنګالی چې په ډرون برید کې وژل شوی و دغه برید یې د هغه بدله اخیستلو دپاره کړی دی. د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا کرفیو لګول کیږي چې فوزی قافلې یوه بله سیمه ته آزاد او محفوظ تګ راتګ وکړي. خو دا کرفیو یا ګرزبندیز باوجود هم د غلطه وخت په وخت د امنیتي سرتیرو قافلې د ریموټ کنټرول بامی چاودنو او وسلوال بریدونو ښکار شوي دي.
اوریدونکو همدغه ډول د نام نه یوه بله پیښه پیښور سره نږدې په بډه بیره کې رامنځته شوې ده چې په چنن د پولیسو په یو وین باندې برید شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
بیگانه وخت د بډبیر د پولیسو د تانې د کمشل دایي مشال لیدو لی بیگانه وخت د پولیس معمول په گش باندې چې دا وخت دی کده کګو ولا چې کوم سیمه په بډبیر کې د تیر او کلیوال سیمه بډبیر کې زو ولا سیمه دغه د بي اور سیدل سره معلومو نه معلومو وسو له خوا په دې باندې د ډډو د شو چې په کې دا وی په وینا د ایو ایس ای په شمول سلور پولیس انکار شو ول شي دي ګړ ته هم ځان نه سیدل وی دا رنګ بیا د نورستو پولیس جوړی کاروي کړدا خو په جوړی کاروي کې ها ها وسو چې کوم دې په کې کې بریا دي شي دي او دا رنګ چې کوم جوړ شي سلور پولیس انکار دي او دا وخت دا په خور دې سپټل لړل کې تیبین د لپاره پرتګ لیاز بتا سو دغه چې پرون هم هم په دغه بڑا بیره کې د شپې په پولیس سره باندې برشي خو یا کې سو جو بل امر جو بنو او شي سره بڑا د تبادل ته شو د اوسو د پولیس سره کار کوي منځ او نور سره مرجو لپاره کې نه راځي.
شبیر د دې پیخې پراته روسه پور چا په غاړه خسته کنه
نه دی ګلیاز دې پیخې پراته دې ته روسه پور چا په غاړه نه ست په تاسو ته په پتی ورزمه ته په دې چې په بڑا بیره کې او دا شکه مکنو کې اکثره په پولیس سره چې بزنه کې د دې پیخې سوال طالبات خپل او نه غاړه باندې خلی.
اړیدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري د خبرونه په دې برخه کې ورجو د بلوچستان سرخار کوټه ته. په بلوچستان کې د ډاکټرانو لخوا په سرکاري روغتونونو کې هړتال لا هم روان دي. د دې صبح ځوانان ډاکټران وایي دوی هم په دې احتجاج کې د خپل نورو ډاکټرانو سره مل دي. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ویلي که په سلیری ساعتونو کې ډاکټرانو هړتال ختم نه کړ نو پر ځای به نور ډاکټر خدای نور ناصر پی نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په بلوچستان صوبه کې د روان کال په 2012 میاشتو کې د دې صوبې ډاکټرانو شاوخوا درې میاشتې په بیل بیل وخت کې په هړتال تیر کړې. لا هم له تیر یوې میاشتې راهیسې د ډاکټر سعید د تښتونې پر ضد په سرکاري روغتونو کې هړتال روان دی. د دې صوبې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن وایي دوی هم په دې احتجاج او هړتال کې له سینیئر یا مشرانو ډاکټرانو سره دي. د ینګ ډاکټرز اسوسیشن مشر ډاکټر سمد مشال راډیو ته ویلي
فلال دلته د شورتا جوړ شوی دی. د ډاکټرانو هغه ډاکټر سید صاحب هغه سوی دی دغه په متعلق اوسې ډاکټر سید صاحب د پوره نغ ریاسي او په دې سلسله کې د نور کوم ډاکټر تنظیمان دی په بلوچستان کې لکه هغه پی ایم ای بلوچ ډاکټر فورم چونکه هغه د احتجاج شو کړو موږ دغه غیر مشروط حمایت اعلان کړو نو موږ بیا یو وردای کیندنی وکول شاید ته خلو داس کې پروژن جوړ کړو چې ینګ ډاکټرز د پی ایم ای سره نه دي. موږ په دې خبر باندې یو اختلاف نشته. ینګ ډاکټر د پی ایم ای سره په دې سلسله باندې سل په سلو سره
ده. له دې سره چې د دې صبح ډاکټرانو په سرکاري روغتونونو کې بایکاټ کړی خو په شخصي روغتونونو کې لا هم ناروغان ګوري او خپل کار کوي. د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خبرې سوي یوې خبر پاڼه کې ویل سوي د دې صوبې وزیر اعلی هړتال ډاکټرانو ته د څلور ویشت ساعتونو وخت ورکړی چې خپل احتجاج او هړتال دې ختم کړي او په روغتونو کې دې حاضر سي. د وزیر اعلی په وینا کې چیرې په دې ټاکلي وخت کې ډاکټران حاضر نسو نو پر ضد به یې کار وسي او نوي ډاکټران به یې پر ځای ولګول سي. خو د پاکستان میډیکل اسوسیشن د بلوچستان څانګې مشران وایي په دې برسیره به یې هم هړتال جاری وي. د ویلو ورد چې ډاکټر سعید د روان کال په اکتوبر میاشت کې د دې ښار له سریاب سړک څخه نامعلوم وسلوالو تښتولې وو چې ځینې سرچینې وایي اوس یې له کورنۍ څخه تښتونکو د یو نیم سل لکه پاکستانیو تاوان غوښتنه کړې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورځو افغانستان ته. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسن یو مشر په فرا ولایت کې د یو ماین په 14 کې د ګڼ شمیر عام وګړو وجل کې دوه په اشاره سره وای د افغان دولت وسلوال مخالفین د عام وګړو د سر او مال د ساتنې په اړه په خپل شمنو عمل نه کوي. په فرا کې 13 جمعه د سړک غاړې د یو ماین 14 ولستنه چې اکثره ماشومان او خزیو وجل. رضوان مراد په نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې په اړه پر خپلو ژمنو وفا وکړي. محمد موسی محمودی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان دولت وسلوالو مخالفان باید ظاهر نکړي چې د خپلو اعمالو په اړه به یو ورځ د افغانستان خلکو ته ځواب وایي.
یک سلسله اقدامات نیروهای مخالف دولت هم بویده
شده. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د دې لپاره په خوا د یو لړ تدابیرو د نیولو خبره کړې وه او د ملکیانو د ساتنې په اړه اعلامیې هم خپرې کړې وې، خو له بده مرغه دا عملي شوي نه دي. موږ تل د دې شاهدانو چې د دولت د وسلوالو مخالفانو تکتیکونه او عملیات د ملکیانو په زیان تمامېږي. د دولت وسلوال مخالفان باید په داوطلبانه توګه د افغانستان د ولس، نړیوالو قوانینو او د اسلامي ارزښتونو په وړاندې د خپل مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو سر او مال ته درناوی ولري. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر له افغان دولت غوښتل چې د فرا ولایت د وروستۍ پیښې د عاملانو د نیولو او قانون ته د هغوی د سپارلو لپاره جدي او بیړني ګامونه واخلي. تیره جمعه د فرا په پشترود ولسوالۍ کې یو بس موټر چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې لسګونه کسان د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره روانو د سړک غاړې پر ښخ شوي ماینو خود چې له عمله یې ولس کسان وشل شوه. که څه هم چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په افغانستان کې د اکثرو دغه شان چاودنو مسؤل وسلوال طالبان ګڼل کېږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اجرایوي مشر په وینا د سړک د غاړې ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي لامل دی.
اردوونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان پر وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړې توګه بمی چاودنو کې د عامو وګړو زیاتې مرګ ژوبلې ژورې اندېښنې راپورته کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وای په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکی وګړو سره او مال ته پاملرنه نه کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار رضوان مراد دغه سره خبرې کړې. نو لال ګل وای
من خو اول تر ټولو د هغه کورنۍ سره چې هغه لدغه سي غم سره مخ شوې دي هغه سره خپل غم راځي ښکار کوي. واقعن چې دغه د دونکو پیسې په دې ورستوي کې چې د هر خوانه ملکی تلپات را مسته کیږي ورس پرز باندې دغه کچه په لوړې دوه باندې دا ولې د بشري حقوقو نه هادونه چې کوم دي هغه همیشه وختنه کړی دا او دغه سي ورته پیښې همیشه محکوم کړی دي او محکوموي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې د بشري حقوقو نهادونو غوښتنو ته مثبت ځوابونه ټولو خواوو نه دي ویلي. وخت په وخت باندې دی ژمنې کوي.
لال ګل لال صاحب، وسلوال مخالفان د دولت دغه شان پیښې چې پکې اکثره ملکی وګړي وچل کیږي انکار کوي او وایي چې دوی په کلاس نه لري، که څه هم چې ځان وژون کې راځي او ځان لوسوي. ستاسو په نظر که وسلوال مخالفان د دې لپاره چې د هغوی هغه دریست ځان ونرسېږي انکار کوي او که داسې کړی شته چې هغه د افغانستان د حالاتو د خرابولو لپاره دغه ډول عمل ترسره کوي؟
په دې کې شک نشته چې د ټولو ښکېلو خواوونه ملکي تلفات رامنځته دي او هیڅوک په دې باندې سترګې نشي پټولی. که هر څوک د خپل بام واورې راخلي د بل په بام باندې وراچوي، خو دا د دوی یو احمقتوب دی او دوی لا هم تر اوسه پورې د چا خبره د عاطف په غوږ کې ودی. پیښې ټولې ثبتېږي، د پیښو په اړوند باندې څېړنې ترسره کیږي، عاملینې په ګوته باندې کیږي. ولې په دې کې هم شک نشته دی چې ځینې پیښې داسې دي چې د هغې تر شا لکه څنګه چې تاسو په خپله پوښتنه کې ویلې د نورو خلکو لاس دی، د منطقې د استخباراتو لاسونه دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د سی آی ډی فنکشنل یا د جرمونو یوې تحقیقاتي څانګې مشر ویلي دي چې د کراچۍ په هدفي وجنو کې د طالبانو په پرتله تر بندیز لاندې ډلې زیاتې ککړې دي. دی وایي چې تر بندیز لاندې ډلو ته نړیوال ملاتړ ترلاسه دی. د پاکستان په امنیتي او نورو ادارو کې نفوذ لري او د پاکستان په ټولنه کې هم ورننوتی، نو دغه وجه ده چې د تنظیمونو کنټرول کول ګران دي. نور تفصیل د اسرار علم مومند په دې رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې د سیډي یا جرمونو تحقیقاتي څانګې مشر راجا عمر خطاب د شنبه په ورځ د پاکستان رسنیو ته وویل چې د کراچۍ په هدفي وجنو کې د طالبانو په پرتلا تر بندیز لاندې ډلې زیاتې ککړ دي. راجا عمر خطاب وایي تر بندیز لاندې ډلو د لیاري د جنگي جرایمو ډلو سره ائتلاف جوړ کړي او په ګډه له کاروباریانو بتا اخلي. کله چې مو په کراچۍ کې د کارپو اختر بلوچ په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې پاکستان کې د طالبانو په پرتله تر بندیز لاندې ډلې تر کومه حده په هدفي وجنو کې ککړ دي؟ نو هغه ویل
دیکھیے اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو ماضی میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اس وقت تک جب طالبان کا وجود نہیں تھا
کتا سو گورے نو پتیر وختونو کی چکلا دا طالبانو وجود نو نو بیا ہم دا کراچی پا امام باڑو کی بمی چودنی کی دی نو خبر دادا چی کم تربندیز لان دی تنظیمون و طالبان دی دا غوی دا فکر و سوچ سرچینه یو دا دا سیڈل اشتا چی آغا شیاغان مسلمانان نگنی او آغوی تا دا پاکستان دا نور وگڑو پشان حیثیت نور کوی هم دا شان بیازنی دا سونی مسلک مسلمانانو پارا دا قسمت سوچ لری که طالبان پا هدفی وجنو کی ککر دی او که تر بندیز لان دی تنظیمون دا دوارو سوچ نظریه او فکر خویو دی
کہ طالبان ہیں یا بین آرگنائزیشن ہیں ٹارگٹ کلنگ یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں فکر تو ایک ہی ہے سوچ ایک ہی ہے نظریہ ایک ہی ہے
بلکہ په پیښور کې کارپو خادم حسین وای په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې ډېری مضبوطی او منظم دي او دا رنگ طالبان د پیدل سپیانو په توګه د خپل اهدافو تر سره کولو لپاره کاروي
کوم په پنجاب کې او په جنوبی پنجاب کې او د سند په خارج علاقو کې هغه بنکشي تنظیمونه دي نو هغه تکنیکی طور د تحریک طالبان نه زیات په هلري زیات ریفاین طریقې سره کار کوي هغه حمله کیږي هغه حملو کې زیات تر د تحریک طالبان خلق استعمالی کی اگر د پیدل سپایانو په تور استعمالی کی ماسٹر مائنڈ یا اگر مرتب کول یا د هغه منصوبه جوړول یا په هغه منصوبه عمل کول یا د لپاره تکنیکی مرسته ورکول دا بیا هغه تنظیمونه کی د کوم تنظیمونو نوم چې تاسو واغسته
کله چې موږ کار په وخت تر بلوچ څخه و پختل چې هغه څه وجره چې په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلو غړي او مشران په دفاعي پاکستان کونسل کې د نورو ځنو سیاسي ګوندونو سره په ګډه لاریونونه اوباسي خو پر ضد یې هیڅوک څه نشي ویلی نو هغه ویل دا ځکه چې دا ټول یو سوچ لري او خپلو کې سره یو دي
سب کے خیالات اور نظریات ایک سے ہی ہیں لیکن اس میں سر فہرست ہے بھارت دشمنی سر فہرست ہے کہ کشمیر ہمارا ہے
د دوی ټول خیالات یو شان دي په دې کې تر ټولو لومړی خبره د هندستان سره دښمنی کشمیر زمونږ دی او دا شان نور لوی مسلو پاړه د دوی په سوچ کې هیڅ فرق نشته نو هم دغه وجه ده که دفاع پاکستان کونسل وی او کابل پلیټ فارم وی دوی ټول پرې راوځي کی
اس طرح کا پلیټ فارم مو تو سب کٹے ہو جاتے ہیں اس میں تو کوئی الگ الگ ہوتے نہیں
خو کارپو خدم حسین وای تر بندیز لاندې ډلو ته نړیوال ملاتړ تر لاسه دی د پاکستان په امنیتی او نورو ادارو کې یې نفوذ دی او د پاکستان په ټولنه کې هم ورننوتی نو دغه وجه ده چې د تنظیمونو کنټرول کول ګران دی
یو وجه خدا دا چې د دې خلکو تاسو ته چې نړیوال جهادي نتورک سره خو پوره تړون لري دا خلک او د اغي دومره شایسته طریقې سره ارتقا کړی دا چې د دې تنظیمونو جوړې د دې تکنیکی جوړې ډېری جوړې تللې دي په سماج کې د مفکورې په حواله او په سیمه کې هم د دې عملیاتو په حواله د دې موجودګۍ په حواله یو خبر خدا ډېره اهمه ده دغه خبره په دې کې دا ده چې مونږ دا سي ګڼو او تحقیق نه ثابت شوی دا چې په سیول انتظامی ادارو کې دی سکیورټي یا دی تحفظ د امنیت راوستو ادارو کې او دی حکومت نور ادارو کې چې کوم د پالیسی ساز اداري دي په هغه کې د داسې قسمه تنظیمونو همدردانی او لرونکو خلکو مشته او هغه سره د مرستې ورکوونکو خلکو مشته
همدارس کار په وخت تر بلوچ وای د تربندیز لاندې تنظیمونو او طالبانو حملو څخه نه یوازې د پاکستان اولس بلکې امنیتی ادارې هم ندی محفوظه پاتې شوی خود نو موري په خبره د دوی مخه نیول ګران دي او هغه ځکه چې د خلکو په اولسي ادارو او ټولنه کې ډېر نفوذ کړي
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی وردو د بلوچستان سرخار کوټه ته د بلوچستان په کوټه کې د تیر شنبه په مازیګر ځوانانو د سایکل ځغلونې مقابله تر سره کړې چې پکې یو شمیر سایکل ځغلونکو برخه واخیسته د دې مخه په خلکو کې د نام نه او نشو زد په هنه راپورته کونه و لوبي لکوټه بیا تر سیمه ایز خارګوټي کوټلاخه تر سره شوې نور حال نیاز مساخر راکړي
د سایکل زغلولو مقابله چلون کی عبدالغنی بړیس مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل د دې کار مخه په خلکو کې د نشو او ترګری زد په هنه پیدا کونه ده
دا د ورنس سکول سره ورنس بیا د کوشلاګ دی او د کوشلاګ سره واپس بدل تر هڅه کوي ختم کیږي او د دې غټه وجه ده چې سټوډنټس ته لږ ډېر داسې یو دغه ورکو چې ایونټس ورکو چې هغه د تعلیم سره سره سپورټس هم راغبي چې هغې د سیت او خاص طور پر هغه خلکو سره ډېر موږ دغه کوو چې هغه د منشیات ته سره دغوي یا د منشیات سره ډېر سي انشاءالله.
یو سایکل ځغلونکی بیا وویل دوی له روان خراب امنیتي حالاتو مایوسه نه دي او هیله لري چې د دوی په شان که نورې هسې هم وسي نو د امنی ضد پوهنه به نور هم پورته سي.
زما نوم عامر الله صافی دی. زه په خپله انټرنیشنل سایکلست هم یم، نیشنل چمپیون یم، ګولډ میډلست یم. دغه حالاتو د پاره خصوصي دغه پروګرامونه کوو چې دغه حالات خپل په ځای کې پاتې سي. زموږ سایکلینګ، زموږ سپورټس، بلکې هر سپورټ شي وي هغه په مخ ته راشي. د اکټیویټیز موږ په دغه کوو چې دغه حالات څه د خلکو ذهنونه واوړي. نو موږ کوشش دا کوو چې بلوچستان اسوسیشن وي، چاهي هر اسوسیشن وي یا مصر حکومت وي، موږ هم مرسته وکړو چې دا موږ د سپورټس ته باقاعده مخ ته یو څه نور سپورټ ورکړو چې د الکا نیو جنریشن چې غلط لار باندې روان دي یا داسې مجبور خلک وي چې په غلط لار روان دي چې په دغه سپورټس په حواله باندې ولګېږي.
دغه بل سایکل ځغلونکي نثار احمد قاسی هم دغه خبره کوي. دی زیاتوي یو خو دوی خپل د سایکل ځغلونې شوق پوره کوي، بلې خوا ته په دې سره خلکو ته پیغام هم په ښه توګه ورکوي.
لس دولس ایونټ ما نیشنل لیول ګټلی دی او د دې سره سره د موږ لاړو 2010 کې ساؤت ایشین گیمز سر ممالک گیمز ورته وای. دا زموږ یو خوشو کوم دی. بل مثال نن سبا دور ته چوغورې د دشتګردي او دا حالات وګورې د دې په باره کې د پارچ د سپورټ ډېر ښه شي دي. نو د دې لپاره دا موږ پر روډ باندې مثال ټریننګ کوو. دا نور خلک مینه دا نور ارکان هم ځوانان هم شوق راپورته کیږي چې دا ګرد سایکلینګ وکړي.
احمد الله چې په دولسم جماعت کې سبق وایي او د سایکل ځغلولو لوبي هم کوي، ځوانانو ته په دغه موقع یو پیغام ورکوي.
زه نوی ځوانانو ته دا وایم چې خپل مهنت هم وکړي، مهنت سره سره تعلیم هم وکړي. سپورټس لازمي نه دی چې سایکلنګ دی یا کرکټ دی، هر سپورټس یې په ژوند کې غلا سپورټس لازمي دی. ولې نن سبا چې دی تاسو معلوم نشي ماحول ډېر خراب دی.
سایکل ځغلونکي وایي دوی بیا لسه حکومتي او نورې مرستې په سایکل ځغلولو نړۍ ته پیغام ورکوي چې دلته خلک له سولې او امن سره مینه لري. دوی زیاتوي حکومتي ادارې او نور خلک دې هم په دغه لړ کې خپلې هڅې وکړي تر څو سیمه د ناامنۍ، نشهیي موادو او نورو ناوړه کارونو پر ځای د امن او ثبات او خوشحالۍ علامت وګرځي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونې په دې برخه کې ورزو کورمې قبایلی سیمې ته. د کورمې قبایلی سیمې د صدې په ګورنمنت ګرلز های سکول کې ساينس استاذه د یو کال نه نشته. په سکول کې یو سلو سلویخ د ساينس د کوونکي وای چې د دې له وجې د دوی سبقونه سخت متاثره شوي دي. چارواکي وای چې په سکول کې د ساينس استاذې کمی پوره کولو لپاره کوششونه روان دي. نور حال په دې رپورټ کې.
پکورم ایجنسی کې د صدی ګورنمنت ګرلز های سکول طالب علمان وای چې په سکول کې د ساينس استادې د نشټوالي په وجه د دوی په سبقونو منفي اغیز پرې وتلې دي. د لسم جماعت یو طالب علم وای چې د ساينس استادې د بدلی وروسته یو کال او شول چې سکول ته بل استاد نه دی راغلی.
زموږ په سکول کې ساينس ټیچر نشته دی. مته ډیره مسله دی په دې وجه باندې کورس مې نه کمپلیټ مو واس نشته. زموږ ټیوشن ونیسو زیات افسوس کیږي او مو ټایم زیږي کیږي. بس مو غوړو چې مو د ساينس ټیچر راشي.
د مخکې تعلیم د ریکارډ تر مخه دا وخت قریبا 40,000 زنانه طالب علمانې د سیمې په مختلفو سرکاري سکولونو کې تعلیم حاصلوي. د صدې په ګورنمنت ګرلز های سکول کې د ساينس د کوونکو شمېر تر یو سل څلوېښتو پورې دی. د سکول یو بل زده کوونکي وایي چې قیمتي وخت په ضایع کېدو دوی ډېر خفه دي.
خواهش دا دي مو بچپن نه دادي چې مو ډاکټر جوشو. دلته فیمیل ډاکټرانی ډېرې زیاتې کامې دي. د علاقې خدمات وکوم، په خپله کور کې محنت کوو، خو مو دا غواړو چې مو ته ټیچره راشي. مو روغ کور ضایع شو، ساینس ټیچر مو نشته دی. دا یل دي چې مو بیا په خپل کور کې نو ویلې چې مو دا شوکنداو چې دا شی هول وي دا خواهش مو نه پوره کیږي.
واضح دی چې په سیمه کې د دینه علاوه بل د زنانو سکول نشته. د سکول مشره زهره بتول وای چې دوی ته د ماشومانو د سبقونو احساس دی او په سکول کې د ساينس استادې کمی پوره کولو لپاره دوی کوششونه روان کړي دي.
موږ سره ورسته کال کې ساينس ټیچر وای وا نو هغه ټرانسفر وشولو. نو مارچ کې سکل سکول اوپن شولو نو هغه نه بعد بل ټیچر آرډر وشولو خو هغه چارج واخستلو خو بیا را نغلل سکول ته. نو دی وجه نه هغه پروسس کې خبره روانه دی. ډایریکټریټ سره مو کوشش مو امدا دی چې متاثر زر دا ټیچر مې لاشي نو بچو قیمتي ټایم ضایع نشي.
یاد دی چې نه هم اولسم د بورډ امتحان ته سلور میاشتو نه کم وخت پاتې دی. د سیمې زنانه زده کوونکي وای چې په سکول کې د دوی لپاره د ساینس استاد انتظام په هنګامي بنیادو نه کړی شو نو د دې روان امتحان متاثر کېدل شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو نیمه بجا کیدونکو دا ورزو اسرار لمومن ته چې خبرونو لنډیستی ورو
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په یو قافله باندې برید شوی دی چې په کې دوه سرتیري وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. د خبر ایجنسۍ په باره کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او څلور کسان ژوبل شوي دي. د پېښور په کلیواله سیمه بډبېره کې د پولیسو په یو ګاډي وسلوال برید شوی چې په کې څلور پولیس والا ژوبل شوي. په بلوچستان کې د ډاکټر سعید د تختونې پر ضد د ډاکټرانو لخوا په سرکاري هسپتالونو کې هړتال لا هم روان دی. په ترکیه کې د کوردانو د کارګرانو یا پی کے کے ګوند زنداري مشر په خپلو سلګونو کې پلویانو غږ کړی چې خپل د لوګي هړتال ختم کړي. او اسرائیلي پوځ نن په پنځمه ورځ هم په غزا کې د حماس په اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرار علم مومند اوریدو. او سردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو کې سراغلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه اداري لوستي دي او تاسو لپاره دا راپور برابر کړی.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک سینټ ته په خپل وینا کې ویلي دي چې پارلمان د ترهګرۍ په ضد قانون جوړولو کې ناکام پاتې شوی دی. زه د تیر دریو کالونو کوشش کوم خو نه پوهیږم چې هغه کوم وجوهات دي چې د قانون سازۍ په لار کې خندان جوړیږي. په کراچۍ او کوټه کې په موټر سایکلو بندیز د استخباراتي ادارو د معلوماتو وروستو لګولې شوی دی او د بندیز لګولو نه وړاندې صوبایي حکومتونه او وزیر اعظم په اعتماد کې اخیستل شوی وو. ادارې لیکي چې رحمان ملک په نظر کې په موټر سایکلو بندیز لګولو په نتیجه کې ترڅ حدا د ترهګرۍ کاروایانو کې کمې راتللی شي او په تیرو وختونو کې په لاهور کې دا قسمه ګامونو له امله د ترهګرۍ په واقعاتو کې کمې راغلي وو. خو دا طریقه د مسلې مستقل حل ګرځول صحیح نه ده، ځکه چې د موټر سایکلو استعمال غریب خلک کوي او په آبادۍ کې اضافه او ورځ په ورځ د ترانسپورت کرایانو سیوا کېدو وروسته موټر سایکل د غریبو خلکو لپاره د تګ راتګ یوه ذریعه جوړه شوې ده. ادارې لیکي چې په موټر سایکلو د بندیز لګولو له وجې غریبو خلکو ته پتلو راتلو کې ډېر مشکلات را مخې ته وي او دا شان د هغوی په مالی مشکلاتو کې هم نور اضافه وشي. اداریه په اخیره کې لیکي چې پارلمان کله هم څه قانون جوړوي نو د غریب اولس مشکلات دې په نظر کې وساتي او قانون داسې هم نه دی په کار چې ورسره د اولس ازادي متاثر شي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په ډرون بریدونو کې 8000 پورې بې ګنا خلک وژلې شوي دي او 2004 نو وروسته په ډرون بریدونو کې امریکې ته مطلوب 2% خلک وژلې شوې دي. ادارې لیکي چې په نړیوال کچ د ډرون بریدونو مزمت کیږي او دا بریدونه د ملګرو ملتونو د چارټر خلاف ورزي هم ګرځولې شوې ده او د امریکې دننه د ډرون بریدونو په ضد ردي عمل او کوششونه هم د ستاینې وړ دي. خو د دې احتجاجونو تر هغه وخت صحیح فائده نشته چې ترڅو دې بریدونو نه متاثر شوی ملک څه اواز پورته نه کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو له طرفه اولس ته ښه سهولت ورکولو او دوی شکایت ختمولو لپاره په ټوله صوبه کې خرابو میټرو د تبدیلې خصوصي پروګرام یقینا چې د ستاینې وړ دی او د لړکی پیسکو اولس ته هدایت کړی دی چې خرابو میټرو بدلولو لپاره د رابطه وکړي. ادارې لیکي چې د پیسکو دا یو ښه ګام دی خو د لړکی د اولس لخوا چې کم شکایت مخې ته راغلي دي چې دوی د وړاندې نه د 100 یونټو بلونه ادا کړي دي او د نوي میټر لګولو وروسته چې کم بلونه را لېږل کیږي نو په هغه کې د زړو یونټو حساب نه لګول کیږي نو دا شان دوی ته نقصان او پیسکو ته فائدہ رسی. اداریه په اخیره کلی کې چې پیسکو اهلکارو ته میټر تبدیلولو په وخت اخري ادا کړی شوی بل قتل پکار دی او اضافي یونټ نوٹ کول ورستو پراتلون کې بل کې دي شامل کړي چې دا شان د بجلی استعمالونکو خلکو حق تلفی او نشي.
داسې می حالات او د نړۍ مطبوعات
فرائیڈے ٹائمز کې شہزاد رضا لکھی د ځینې فوزی جرنیلانو پر ضد د کرپشن د خبرو د خوریدو نه وروسته فوز د میډیا حکومت او عدالت نه خوشاله نه دی. دا وخت د پاکستان د احتساب قومي اداره د فوز د پخوانی لیفټننت جنرل افضل مظفر په ګډون د یو شمیر نورو چارواکو نه په نېشنل لاجستکس سیل کې د کرپشن په اړه پوښتنه کوي. په دغه اداره کې د مالی بے قاعدګو له کبله د حکومت خزانې ته د 1.84 بلین روپو تاوان رسیدلی دی.
د قومي احتساب ادارې د دریو پوځي جرنیلانو په ګډون په 15 کسانو الزام لګولې دي چې د بینکونو نه 4.3 بلین روپۍ په پور اخستي او بیا یې ټولې روپۍ په سټاک مارکیټ کې لګولې دي. لیکوال لیکي روانه میاشت د فوز مشر جنرال کیانی په یو بیان کې وویل د فوز او اولس ترمنځ د فاصله پیدا کولو هڅې روانې دي. کارپوهان وایي چې د فوز او اولسي حکومت ترمنځ د اړیکو خرابېدو نښې ښکاري. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو راتلونکي کمانډان جنرال ډنفورد تیاری کوي چې د سینټ د کمیټې په وړاندې په خپل بیان کې د کال 2014 نو وروسته په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو د موجودګۍ په حق کې خبر ورکړي. ولسمشر اوباما جنرال ډنفورد د جنرال ایلن نو وروسته په افغانستان کې د حساب ځواکونو د مشر په توګه غوره کړی دی. دا مجلې د معلوماتو تر مخه نوي کمانډان سینیټرانو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي د کال 2014 نو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ مرسته کوي کم چې د ولسمشر اوباما د پلان سره سمې خوري، سره د دې چې د انتظامیه لخوا په دغه اړه بدل بیانونه خپاره شوي دي. جنرال ډنفورد باور لري چې د کال 2014 نو وروسته به افغان ځواکونه له دې قابل نه وي چې په خپلواکه توګه کار وکړي او د جازونو او هلیکاپټرو د الوزولو، انجینیرینګ، استخباراتو او سار لپاره به د امریکا مرستو ته ضرورت لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د پیښور کیسه خانه ته د کیسه خانه د دکاندارانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې تر دې دمه حکومت د نومبر د 2 نیټې د مړو او ژوبلو تپوس نه دی کړی او نه ورلا د ملي مرستې اعلان کړی دی او په دې لړ کې د اغیزمنو کورونو لپاره مالی مرسته زر تر زره اعلان نه کړه نو دوی به په محرم کې خپل دکانونه نه بندوي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
په قیسه خانه بازار کې د نومبر په 8 نیټه د خانرازق تانی مخې ته په ځانمرګي بمی چودنه کې د اس پی انویسټیګیشن هلال هیدر د هغه د ډریور او ساتون کې ګنمن په شمول شپږ کسان وژل شوی وو او په دې بمی چودنه کې په وژل شوی ولسی وګړو کې د قیسه خانه بازار د پرنټینګ پریس یو دکاندار اصغر هم وژل شوی وو او د قیسه خانه د پرنټینګ پریس د اتحادیې مشر زپر خټک په شمول 10 کسان په دغه چودنه کې جوبل شوی وو. خو د قیسه خانه دکاندارانو د یو احتجاج د لاري د حکومت نه ګیله کړی دا چې تر دې دمه د دغه چودنې د مړو او جوبلو لپاره یې مالی مرستې نه دی اعلان کړی.
صوبائی حکومت تھا اور پیخبر انتظامیہ تھا نہ پولیس افسران تھا تمام تداب و طالبہ کم جزم شہدا اور زخمیان فوراً امدادی دانوشی
او د قیسه خانه د پرنټینګ پریس یو بل دکاندار مشاد ریډیو ته ویل چې اصغر په دغه ځانمرګي برید کې وژل شوی وو او د هغه شپه غواړه واړه بچی دي او د قرض له وجې دکان هم نیلام شو خو حکومت ورسره تر دې دمه د مرستې سیلان و نه کړو.
زمانو مبذورین دی صاحب منګ د پرنټر پرنټرز اند اسوسییشن کارکونانو زموږ په کیسه در صاحب زخمی شوی دا کوم 14 چې په 7 تاریخ باندې شوی و او یو دوست ډیر نږدې دوست زموږ چې موږ سره یو ځای کار کوي هغه پکې خور شهید شوی دی او داغه هیڅ ذریعہ دا کاروبار نور نه و. تقریبا پرونی داغه دکان هم خور شهید دی لیلام کړی شو دی وجنه چې قرضدار او شپږ بشي دی پاتې دی جواړه واړه اصغر نوم یې و صاحب دا د کور مشر و د نور څوک نشته دی صاحب واله شپږ بچی دی پاتې شوی دی.
په د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین د قیسه خانه د دکاندارانو د دې احتجاج په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې د قیسه خانه دکاندارانو د دې احتجاج په لړ کې د تادی نه کار اغیستلې دی او په بمی چودنو کې چې د حکومت لخوا د مالی مرستې کوم پیکج دی هغه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې هر چاته میلاو شوی دی او د قیسه خانه مړو او زخمیانو ته به هم میلاویږي.
دا خو ډیر بے زیز مطلب د احتجاج کړي ځکه چې زموږ خو سټینډرډ دی چې داسې یو دماکو شي په هغه کې د زخمیانو لپاره چې کوم د هغه خو زخمی هغه زخمی چې هغه به ډاکټر او هسپتال والوي چې دا زخمی او د معمولی زخمی یو پیسی دی او د سیر زخمی بلی پیسی دی او د شهید خپل پیسی دا یو یونیورسل مطلب زمونږ خپل چې کوم دی اعلان شو د پیکج دی په دې کې دا نشته چې یو د ماکیله به اعلان کو بل بنه کو دا اعلان شوه دی دا بار چاته ملاویږي دا مطلب دی کې بلا تفریق خبره دا زمونږ د حکومت پالیسی ده
د قیصخانه د پرنټینګ پریس اتحادیه حکومت لا دړکه ور کړی دا چې کچری زر تر زره په قیصخانه کې د نومبر په ومه نیټه د وجل شوی او جوبل شوی کورونو لپاره حکومت مالی مرسته ور نکړه نو دوی به په محرم کې د جلوسونو پر مهال خپل دکانونه نه بندوي او د محرم جلوسونو لپاره د تیرېدو اجازه نه ورکوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. د کراچۍ ښار په بلدیا ټاون کې سو میاشتې مخکې په یو سوځېدلې کارخانه کې د قرباني شوو یو شمېر کسانو وارثان وایي تر اوسه د دوی د خپلو خپلوانو مړي دوی ته نه دي ملاو شوي. دا چې په کارخانه کې د ورکو شوو کسانو د کورنۍ په غړو څه تیریږي او ولې تر اوسه د دوی د خپلوانو مړي دوی ته په لاس نه ورکول کیږي، په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا تفصیل راکوي.
په دغې کارخانه کې د کراچۍ ښار د فرید کالونۍ 40 کلن اصغر هم مزدوري کوله. د هغه د کورنۍ غړي وایي چې د دغې مرګونې پیښې څه د پاسه 2 میاشتې تیرې شوې، خو په کارخانه کې د کارکوونکي اصغر تر اوسه د مړ ژوندي پته ونه لګېده. د اصغر میرمن وایي 4 ماشومان دي او هغوی ترې هر وخت د خپل پلار کور ته د نه راتلو په اړه پوښتنې کوي او نوموړی ورته کله یوه او کله بله بانه کوي او هغوی له په دروغو د تصور کوي.
ابو به مکل رازم اختر د براش اختر راغله می اختر خوراغ له مو ابو را نغلو زتی مدات یم را بشین اورا بشین او دا حکومت د حکومت نی زندان د ل بندات کو چی کلا ما غم ملو شی نو چې مو تاسو ملو شی نه او وینا نو بیا ته ډیرنګ زیات غران سمو سوکشتم نه.
د حکومت د سرشمیرنې له مخې په دغې کارخانه کې 258 مزدورانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، خو د مزدورانو د اتحادیې مشر ناصر منصور وایي د قرباني شوو خلکو شمیر تر دې پورته دی. مردخانه کې 8 مړي پراته دي او 1 کسانو د خپلو وارثانو د ورکېدو ادعا کړې او د هغوی د مړو د ملاوېدو په موخه یې د ډي ان اې ټیسټ لپاره د وینې نمونې جمع کړې دي. د دې نه ښکاري چې حکومت د قرباني شوو خلکو د کره شمېرې په معلومولو کې پاتې راغلی دی او یا هم داسې شوي دي چې ځینو خلکو د معاوضې د ترلاسه کولو لپاره د پیښې په اوله ورځ د نورو خلکو مړي وړي دي. د هغه په خبره وسنی ادعا لرونکو زیاتره خلکو په اړه دوی ټول اړین معلومات ترلاسه کړي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په پیښه کې واقعي د دوی خپل خپلوان تر اوسه ورک دي. دا چې په مردخانه کې پراته 8 حکومت ولې خپلو خپلوانو ته نه سپاري، په دې اړه د سند صوبې د روغتیا د محکمې سیکرټري ډاکټر سوریش کمار وایي
د نمونو د راټولولو کار مونږ تر سره کړی دی او اوس دا کار په پروسس کې دی.
مونږ ته ستونزه دا ده چې د ډي ان اې ټیسټ ریول لیبارټري هم په سند صوبه کې نشته، نو ځکه دا مونږ اسلام آباد ته استولی دي او له هغه ځایه چې تر اوسه د دغه ټیسټونو کومې نتیجې راغلي مونږ د هغې په اساس مړي خپلو خپلوانو ته ورکړي دي. ډاکټران وایي د ډي ان اې ټیسټ د نتیجې په راتلو کې د 10 څخه تر 20 ورځو پورې موده په کار وي. د مزدورانو د اتحادیې مشر ناصر منصور هم په دې نظر دی چې حکومت سره د ډي ان اې ټیسټ رپورټ د ځنډولو پرته بل لار نشته. اوس که حکومت دا پراته 8 خپلو خپلوانو ته ورکړي نو د پاتې 40 وارثان به راپاسي او هغوی به هم خپل مړي غواړي. حکومت له دې ویرې د ډي ان اې ټیسټ د میچنګ رپورټ ځنډوي او غواړي چې په دې توګه په دې معامله خاورې واړوي. یاد دیوی د روان کال د ستمبر په 11 نیټه په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه علی انټرپرایز کې اور لګیدلې وو چې پکې په سلګونو کسان سوځیدلې وو. په دغه کسانو کې یو تن اصغر هم وو د چا مړی چې تر اوسه نه یوازې د هغه کور والاو ته نه دی ملو شوی، بلکې بچی اوس هم د ژوندي بابا لیدو ته سترګې په لاړ دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اور جن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی ستاسو پام یو بل راپور ترا کر جاؤں. دا ورسپانی ایکسپریس ٹریبیون پا اداریه کی راغلی دی چی دا محرم پا اڑن بے ورس دا ترحگر لخوا دا بریدونو دا مخنی ولی لپارا پا کوئٹا و کراچه خارونو کی دا موٹ سیکل پا چلا ولی بندیز ولی گول شو. دا دی سر بیرا یو وار بیا موبایل سرویس بند کرے شو. دا بندیز تشا ڈراما دا زکه که دا موٹ سیکل پا چلا ولی بندیز ولی گول شو نو ترحگر دا دی پر غی دا بمی چاودنو لپارا موٹر هم کارا ولی شی. اداری وای دویم دا چی دا موٹ سیکل پا چلا ولی بندیز دا ورد شپگو بجو پوری وی د دې ورستو هم ترهګر بریت کولای شي. په ادارې کې راغلي دي د حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دا قسم ګامونو پورته کولو سره هیڅ قسم ګټې مخې ته نه راځي او یوازې د پاکستانی ولس ازادۍ لا نورې محدود کړې شوې. نور تفصیل له اسرار علم مومن نورو.
د ورسپان ایکسپریس ټریبیون په اداریا کې راغلی دي چې د پاکستان موجوده حکومت په تاریخ کې تر ټولو غیر محفوظه حکومت کېدای شي. پدې حکومت تورونه دي چې کله هم څه بده پیښه رامخته شي نو په خطوګه یې نشي حل کولای. همداراس کله چې دا خطر رامخته شوه چې د اسلام د سپکاوي ویډیو زد مظاهرې خونړې بڼه خپلوي، نو د پاکستان حکومت نه یوازې په یوټیوب بندیز ولګاوه، بلکې د پیغمبر سره د مینې ورځ منځلو یې هم اعلان وکړو. دغه رنګ کله چې په حکومت تورونه ولګېدل چې د ترګري مخه نیولو کې ناکامه دي، نو د دې په جواب کې یې د اختر په ورځ په موبایل سرویس بندیز ولګاوه. دغه رنګ تیر ورځ د پاکستان د کونو چور وزیر پریکړه وکړه چې د محرم په لومړۍ ورځ د ترګرو لخوا د بریدونو مخه نیولو لپاره خطر قدا ده چې په دغه ورځ په کوټه او کراچۍ ښارونو کې د موټر سایکل په چلولو بندیز ولګول شي. د دې سربیره یو وار بیا موبایل سرویس بند کړی شوی. په اداریه کې راغلی دی چې د حکومت لخوا د ترګر بریدونو د مخنیوي لپاره ورته پورته کړی شوي ګامونه د خندا وړ دي. لومبئی خبره خدا ده چې موټر سایکل د لاندې او درمیانه طبقو د خلکو لپاره د تګ راتګ بنیادی وسیله ده. همداراز د موټر سایکل په چلولو د بندیز وروسته دغه خلک نشي کولای چې خپل کارونه ته ولاړ شي. که یو خوا دوی د یوې ورځې دیړې څخه به برخې شو، نو بل خوا نور زینو ته هم نشو تللې. همداراز د بندیز تشه یو ډرامه ده ځکه که د موټر سایکل په چلولو بندیز ولګول شو نو ترګر د دې پر ځای د بمی چاودنو لپاره موټر هم کارولی شي. د دې بندیز مخه یوازې دا وه چې حکومت ولس ته دوکه ورکړي او خپل ځان له ذمواری خلاص کړي، ځکه که چرته چاودنه ونه شي نو حکومت به دا دعوه کوي چې پالیسي یې کامیابه شوه، او که چرته چاودنه وشي نو بیا به حکومت وایي چې دوی خپل کوشش کړی وو او په راتلونکي کې به نور هم سخت ګامونه پورته کوي. د ادارې په اخره کې راغلی دي د حکومت لخوا د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د دا قسمه ګامونو پورته کولو سره د پاکستاني ولس ازادي لا نوره محدوده کړې شوی.
او اوریدونکو سوخ راغلی دی د اوونیز خبرونې د باختر ستوري د دې ادبي او کلتوري خبرونې کوربه دی باز محمد عابد. باز محمد عابد چې خپل هم خلیکوال او شاعر دی دغه خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ برابروي. نو راځي چې وښو شو د باختر ستورو ته.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به درته په کابل کې د پښتو ژبه او یوویشتمې پیړۍ تر عنوان لاندې د یوې سیړم غونډې حال درکو. بیا به په لغمان ولایت کې د یو میډیا سنټر د جوړېدو په اړه رپورټ ولرو، او په اخیره کې به د کوټي اکاډمۍ د مرستیال خلیل باور د مرکې دویمه او وروستۍ برخه واورئ. لومړی مطلب ته د نومبر په نهمه نیټه په کابل کې د افغان کلتوري ټولنو ګډې جرګې لخوا د پښتو ژبه او یوویشتمه پیړۍ تر عنوان لاندې یو ورځنۍ څیړنغونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو څخه ورته د ادبي او کلتوري ټولنو استازي وربلل شوي ول چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده. د دغه څیړنغونډې پرانیستې وینا ډاکټر منقادر رحمان رودوال واوروله. دی په خپلو خبرو کې د څیړنغونډې ایجنډا ته تم شوی و.
ټول افغان ولس او په تېره پښتون ټبر دې څه د پاسه درې لسیزو جنګ کې د ډول ډول ناخوالو او د ژوندانه په هر برخه کې د سختو ستونزو او کړاوونو سره ناس او ګریوان دی. څنګه کولای شو چې خپل ولس او خپلو خلکو ته د هوسا او آرام ژوند زمینه برابر کړي؟ څنګه کولای شو
استاد اسد الله غزنپر په خپل وینا کې وویل کچیر مونږ په هغه مسلو فکر وکړو چې حل لاري لمغ سره وي کولای شو چې په یوویشتمه پیړۍ کې د افغانستان راتلونکی بهتر کړو.
دیجیټل په اسانه استعمال کې مشکته ده او د محتوا په لحاظ باندې باید کوشش وکړو چې خپل له ټولنې واقعي مشکلات مدرا کړو. څومره ډېر خلک د مشکلاتو په طرف کې پیښو کې مري.
په کابل کې د میرمن ادبي بهیر یو فعال غړي نزیپی ناصری د دغه بهیر د فعالیت او راتلونکو ننګونو ته په اشاره په خپلو خبرو کې وویل
کم کارون انټرنیټ یا کمپیوټر کارون او دا نور شان چې د پښتو پرمختګ لپاره سوي دي یا دا مثلا د همغږي او د مدني ټولنې یا میرمن ادبي بهیر چې لاسته راوړنې راوړي دي او پاینده کې څه پلانونه لري د دې په باره کې خبرې وکړي همدارنګ ټولو خپل لاسته راوړنو او مشکلات ستونزې او د دې په باره کې خبرې.
د غونډې یو تن ګډونوال وایي چې په کارو د پښتونخوا څخه هم دي سیمینار ته قلموال بلل شوی ول.
زما نوم حافظ الله دی، زابل ولایت څخه. شخصا ما خپل یو مشخص پیشنهاد وکي هغه دا و چې ما وغوښتل مال د کوزي پښتونخوا او د بري پښتونخوا څخه باید ژبپوهان، ادیبان او د کلتوري ټولنو غړي باید په دې جرګه کې شتون درلودي. د بده مرغه چې نه ول راغلي.
د غونډې په وروستي پیر کې یو آزاد مشاعره هم وشوه چې د ضیاءالدین احمدمل په نوم د یو شاعر صوبیتونه دلته رااخلو.
د ښار زلمیو ته په غرونو کې څه کار په کار دی، د غرونو خلکو ته ژوند سور دی، د ښار په کار دی چې سره پوشي او د بل د ژوندانه په مفهوم، چې ښار کې سو او غره کې څرنګه روزګار په کار دی.
د افغان کلتوري ټولنو ګډه جرګه په 2006 میلادي کال جوړه شوې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاوخوا 200 ادبي او کلتوري ټولنو سره همغږي لري. په تیرو کلونو کې د پام وړ کارونه سرته رسولي چې په مورنۍ ژبې د زده کړې سیمینار، پښتو نړیوال کنفرانس، اسانه پښتو سیمینار، د ژباړې کمیټې جوړول، د مصور کتاب خپرولو بنسټ او د میرمن ادبي او کلتوري بهیر جوړول د پام وړ دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 اونۍ د دانش پرندوی ټولنې له اړخه د لغمان ولایت په مرکز مهر درلام کې د دانش میډیا سنټر په نوم د یوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دغه مطبوعاتي مرکز مشر اسد الله دانش وایي چې په مرکز کې به یو ستر کتابتون د مینوالو پر مخ پرانستی وي او ځوانانو ته به په وړیا توګه انټرنیټي سهولت هم برابروي. نوموړي وویل
یو عامه کتابتون به وي، نت کیفی به وي، د ادبي غونډو یو تالار به وي، مجلې دفتر به وي. په دې کې به دا استادانو ته چې کابل نه راځي یا لرې ځایونو نه راځي هغوی ته به د اوسېدلو یو ځای وي. ټول ولس به دې نه استفاده کوي. تاسو ته ښه معلومه ده ما په هیواد کې ډېر کتابتونونه جوړ کړي دي چې دا کتابتون به تر هغو ټولو ستر وي. په دې کې به زما خپل هغه 150,000 کتابونه چې لرم هغه به پراته وي، هر سړی به راځي استفاده به کوي. تېنه تر اوسه پورې خو ما خپل په مصرف باندې زیاځای تر دې حده را رسولی دی. تعمیر ته یې چنده کومه چې ځینې ملګرو را سره وعدې کړي دي.
د لغمان والی فضل الله مجددی په لغمان کې د خلکو د پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې د دغه مرکز جوړول ډیر ګټور بولی او د پرمختګ لپاره یې د مرستو ژمنه کوي. نو موړی وایي
د افغانستان ستونزه مو وختي ستونزه مو مخکې په اول خبر کې اشاره وسی او جهل دی او فقر دی. د دواړو په دې سره مبارزه انشاءالله د دې له مرکز نه شروع کیږي. سم جهل او تیاره سره مبارزه کې رڼایي به راځي. کله چې رڼایي راغی په هغه کې فقر پدیده هم لمنځي او نور افات هم لمحو کیږي.
د افغانستان د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وایي د کتاب د فرهنګ له دودولو سره به په سیمه کې امن هم یقیني شي.
د ځوانانو د فکری او ذهني کچه د لوړولو لپاره داسې مرکزونه جوړول اړین کار دی. نن سبا زموږ ځوان نسل د مخدره موادو پر استعمال باندې ځینې روږدې شوي دي، ځینې هم جګړې ځپلي دي، ځینې هم روحي نارامیو سره مخامخ دي. نو که چیرته موږ د کتاب او د قلم فرهنګ دود کړو، دوی د کتاب خواته مخه را اړوي، روحي ستونزې چې لري یا ناروغۍ چې لري له هغو نه خلاصېږي. د مخدره موادو یا نشه یي توکو په باندې چې څوک روږدي دي، ممکن د هغه نه راواوړي، قانون پلی کېږي، خلک د سوری سوکالی ژوند ته رابلل کېږي او د بدمنۍ مخه هم نیول کېږي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میاخیل وایي چې د دغه مرکز په جوړېدو سره به د پښتو ادب نور هم وده وکړي.
د شاوخوا 15 کلونو راهیسې چې زه د دانش له هڅو سره بلد شوی ما چې په علمي او فرهنګي او ادبي ډګر کې کوي، هغه دا ده چې په پراخه پیمانه باندې کتابونه چاپ کوي، خصوصا د پښتو ژبې لپاره د ده خدمت ډیر ستر دی. هغه کار چې ده په یوازې ځان کړی دی کوي، هغه اکاډمۍ نه دی کړی. دا به داسې یو مرکز وي چې سیمه به ورسره ښیرازه شي، فرهنګ به ورسره وګوړېږي، خلک به ادب او فرهنګ سره اشنا شي، او خصوصا د ځوان نسل لپاره د ده دا مرکز د روزنې او د ښوونې یو ښه سنټر او مرکز بولم چې ځوانان به رامات شي او په راتلونکي کې به د فرهنګ د غوړېدا لپاره
یاد دی. وی چې اسدالله دانش د تیرو شلو کلونو راهیسې په پیښور کې یو خبرندوی ټولنه لري چې تر اوسه یې 2500 عنوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي. اوس غواړي چې په لغمان ولایت کې د یو مطبوعاتي مرکز له لارې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. اختر ستوري قدرمنو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د کوټي اکاډمۍ مرستیال خلیل باور سره د مرکې لومړۍ برخه کې اوریدلی وی چې د اکاډمۍ په فعالیتونو او د پښتو کتابونو او ژباړو په چاپ یې رڼا اچولې وه. د همدې مرکې دویمه او وروستۍ برخې ته غوږ کیږو چې زموږ همکار بارکوال میخیل ورسره خبرې کړې دي.
باور صاحب، څنګه چې تاسو خبر یاست، موږ په دې سیمه کې له یو داسې ستونزو سره مخامخ یو چې ادبیات خو لیکل کېږي، کتابونه چاپېږي، خو عام ولس مو تر ډېره پښتو نه سي لوستلی. په پوهنتون کې خو د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ځینې محصلین هلته پښتو زده کوي، خو د عام خلکو سترګې پښتو اکاډمۍ ته راوړي. آیا په دې نوې ودانۍ کې داسې یو پلان نه لري چې دلته په عامه توګه خلکو ته د پښتو ورښولو درسونه شروع سي؟
د دې دوه اړخه دي. په اول وار باندې زه تاله دا خبره کوم چې موږ دا اراده لرو په د دسمبر په میاشت کې چې موږ د کالجانو چټیان کېږي، په دې کې موږ به قاعده د کلاسو آغاز کوو، پیل کوو. دوه قسمه، یو هغه څوک چې هغه پښتو ویلی سي، یعنی پښتانه دي، پښتو باندې خبرې کولی سي، لیکن دا د پښتو کتاب نسي لوستلی او پښتو لیکلی نسي، دغه ته جلا موږ کلاس ږدو. او کتا تر څوک پیدا سل تر ازي کله کله چې هغه د اردو زبیغه یا د بلوچي زبیغه چې موږ پښتو زده کول غواړو، داغه لپاره موږ د جلا کلاس بندوبست کوو. او دویمه خبره دا ده، هغه څوک چې هغه پر ادبیات باندې کار کوي، شعر لیکي، نثر لیکي، تخلیق هم کوي او تحقیق هم کوي، خو هغه ته هغه بنیادی اصولونه نه دي ور معلوم. نو داغه لپاره موږ یو داسې پلان لرو. او یو خبره بل په دغه زمن کې زه درته وکړم چې د لغت لیکلو لپاره د ډکشنری، چونکه دا زموږ په د کمی سیمې چې په پاکستان او بلوچستان کې دي، د دوه لکلو څخه له قبیلو له دوه څخه دغه ټکی نه دي راټول سوی، کار نه دي پر سوی. نو موږ غواړو چې ډیر زر موږ د ډکشنری لپاره یو پروژه شروع کړو.
څنګه چې تاسو د رسنیو یادونه وکړه، اوس وخت کې چې د رسنیو زمانہ ده او د چړنې په برخه کې خلک تر ډیره له انټرنیټ استفاده کوي، آیا د کوټه د پښتو اکاډمۍ یا په دې سیمه کې د نورو چاپ شویو آثارو لپاره پښتو اکاډمۍ ولې په انټرنیټ کې یو ویبپاڼه نه لري، او ولې پښتو اکاډمۍ یو بل خبرونه یا یو مجله ولې نه لري؟
موږ په تیره غونډه کې پر دغه باندې خبره وکړه چې موږ باید یو رساله ولرو. داغه لپاره تاسو معلوم دي چې دا رساله یو ډیر بقاعده کار دی. موږ په تیره ناست کې موږ بقاعده پر دې باندې خبره کړې ده. د انټرنیټ خبره تاسو کا د اکاډمۍ په کارو کې دغه و اته کاله تاسو راغلي دي، او دغه انټرنیټ ظاهره دي چې په دغه و اته کالو کې ډیر کار پر دغه باندې شوی دی. اوس چې موږ دلته په د خپل ځای باندې موږ شټینګ یې سوی، نو دا موږ لپاره ډیر اسان دی. موږ کولای شو ان شاء الله دا کوو.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.